داعش یا اسلامی دولت ډلې جنگیالي تر تیغه تیر کړي او حضور یې ورختم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. وبخښئ، دا خو مو واورېدل چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اوس به راشو دې ته چې د ازادۍ راډیوي مجله چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، کوم مطالب پکې راټول شوي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګوندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګوندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا سیډنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو سیډنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمی غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخه د غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وی پکې، دمکه وی پکې. نو دا د دغه نظام نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتنه کوم
په زرپانه کې به لنډه کیسه رژه دلواوري.
زیړې باران وهلې پانی یې پر بوټو ونشته. د بوټ تلې د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارک شته کړ
او په ریښمن خیال کې به د اروخه د غازی سیال ترنم واوري.
رز جنن خدیر مین کو، رز جنن خدیر مین کو، رز جنن خدیر مین
کو. آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیر میاشت د اروخات پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسری سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او ترڅنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو ترڅنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړ کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتک سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروخاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګپال په حیث د علمي، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمي، تاریخي، سیړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي اثار لري چې له عملی اروخاد استاد موږ ته د معاصر تاریخ په علمي تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال لوړ علمي، فرهنګي، ملي او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هیواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په ښوونه او روزنه، ملي او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندې وساتي. د راډیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسر رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادرانی پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونی په دې نندارتون کې د برادرانی پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبري وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادرانی پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړي او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادرانی پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هراتی هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوري وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوغت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل، هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه ده. ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شوه او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې. او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم چته دی دا. او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلکو مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان مونږ لیدل. خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه وو اخزی نه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرستوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زیل شانه زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرستوزی رواج شوی وي. اویرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم فقط از دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ شمېر خوښوونکي لري. لامدې وجې خو یې بیه هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بېرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسېدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې. دا به زمانه ته به خپل کوله، خپل مسیانو ته به کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور ته د اوسه ساتلی ده. زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوسې خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یو خان په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي یو یو تار شمېرل کېږي هغه په حساب کېږي غونډې یخنې نه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وږې صادره مورته ګنډو یخنه مورته ګنډو یو چا کره چې ډېر نازدانه یې باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامکو د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاد خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سرا تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چیده چی دا یه ذر اقتصاد خی آغا دوی آغوسته شی دا نو خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کیگی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و دست نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه افتاوی چی دا ده سنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جالت زی افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمن گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یو خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چی زمانگ خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دی دیار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
تو دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سر قمل افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی مونږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوښلې بیا یې کې نه ول داستان تاریخ را کړی دغه دوختو کې چې داد کشی ددوسی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامک قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کیلو شوه ما دغه چې زه د تاسو کلن وایم شاید پیزه کلنم نو م چې زه په خامک باندې ناسم دوخه نه خې خنونه نه ده چې مو خامکونه جوړ کړی او رونو ته می جوړ کړی خش قام ته جوړ کړی خپل مور ته می د سیټی کری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلی د ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنې نه
مو په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
ولا نه سه سپنده از سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق دلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل ده مجبوریت نکندم چی دا خپل فامیل زپم دی بانده زی چم
بله
هر رقم دیزاین چی تو وای فقط نمونه ای را وره زی گندم در
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چی لاسی گندل شوی شاین بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید ده گندلو سپارفتنه بکری
سیدنوال عبدالقیوم میشوانه ده افغانستان ده علوم و اکادمی علمی او کادری غره ده نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او دغه بهیر د لاګړند کېدو په پار په ننني هنر جاج کې مرکه کړې.
هنر جاج
استاذ سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغن روس ته تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړی؟
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه وروستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې ایستلي یو غړي او یو بل قاموس چې په هغې باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سیند دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالباً چې ګاپ پورې رسېدلی وروسته پاتې وه، هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس پخوا بشپړ شوی و، په هماغسې شکل دا پوره نه و، یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ ته هم چمتوي او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي، یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نورو باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی؟
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل، ډېره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغون شي، په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویل چې زاهد پښتو سیند، زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته، نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم، همغلته دا ځان سره ثبتوم، همغه پرزې مې جب کې پرتې وي، وښه ومومه، کمپیوټر ته کښېنمه، بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر، نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه، موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي، د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي، نو که اوس تا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی، دا موږ ریبز هم تلفظ کولی شو.
بالکل،
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی، نو ته باید د ثبت الې ولرې. بله دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوې، هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځي کې ما دغه لغت د دغسې کس نه اورېدلی دی، هغې نه به هم پوښتنه کوي. خو که اوس دا پوښتنه وکړي، فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړېږي. نو دغسې هڅه اوس عملا نه کیږي. لکه تاسو چې ویل، همغه پخواني قاموسونه کېښودل کیږي، د هغو نه راجم کیږي که کم پاتې دلته وررسي، یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت، ما سره پاغه باندې خبره کیږي سب کیږي خود ساحه نه راغونډول نه کیږي او دا ډیر لوی نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکیډمۍ نه به پخوا کارکونکي لیکوالان سیړونکي سیمو ته تللی اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه کتته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لرو چې کار وکړو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کېږي که د سوشل میډیا د لارې کېږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه مونږ په ټول ولایتونو کې اطلاعات او کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چېرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علومو اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام وشي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوختل سندري ولیکلې او مشهوري شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانی ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار نصیب راوڑے ما جانا نا لا کا کے دوڑا سرنا نرے پاراند پاس پر وڑے وار بنا زورے پر متا نصیب راوڑے ما جانا نا لا کا کے دوڑا سرنا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یو روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېرېدونکې نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمېر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي هغه له مرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو
زما پورا نوم محمد غازی دی کلمې نوم مې غازی سیال دی زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو وړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان له تعلق لرم زما والد بزرګوار یو دینی عالم وو ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج گلستان بوستان د شیخ سدی صاحب د جامی صاحب زلیخا د نظامی صاحب سکندر نامه دا وایمت دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه وافقه دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګ ورنه ویلې نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده بلکې پنځه برابر یو شمېره په وړوکوالي کې سبق مانوې نور زما ملګري به اسکول ته تلل او ما به لنډه په غاړه کې اچولې وه مرغان به مې ویشتل او د پلار مې همدا هغه چې دیني تعلیم وکړي وو هغه نه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوي وو چې دا د انګریزي سبق نه درباندې وایي دا خو د زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت
اروخات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي
چې کلا پسند 60 62 داسې مخال پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجذوب
خجی
هغه کې شدل جن برق او سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و اوله اول ما یو افسانه مې ولیکلا چې هغه چاپ هم دی اوس عام تنقید لپاره پېښ کړه هغه وخت خو ما یې زالو چکه د 56 او د 60 دغه وخت کې افسانه نوې راغلی و
جی
بیا زما حوصله ورسې یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګ افسانه ګلرنګ بیا مې بل افسانه بیا ولیکلا مته خواند راک بیا ناول طرف ته لاړم یو ناول مې ولیکه بنځای
خاجي
دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیکه به مې ورپسې مګری ناول ولیکه اوس مې بل یو هغه کشماله ناول ده دې د روشن خیالي زمونږ د روایت دغه تصدم دې په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده
هغه د جنگ مخالف شاعر او په خپل هنر کې یوازې مینا بیان کړې ده
زما نظم طرف ته ډېر بلکې په نظم کې سندره زما د خوخه مصنف ده د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوخه خو مې ده ځکه چې د ادب یو صنف ده غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران راولي وینه راولي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوې دي چې پوښتنه چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې غزل ته نظم یې دغه ته په کار دی په غزل کې دا شایې لکه چې غزل سلف نه ځک سره خبر کول ته وای پښتو لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چاغه راغې د سندرې طرف ته ځکه چې څوک ته غزل په مزاج پوهیږي نه سندره وای نو څکه مې سندرې طرف ته اقدا چې غزل زما په خوخ مې نه دي سندره عوامي شای دي عوامي خوخای غزل دومره نه خوخای نو ځکه زه ده هغه ته راغلم چې یعنی قریبا د سکم په زوس فلمونو ته به مې سندرې لیکلې د چا په زړه
کې ارمانونه فصل گو پراتوی دچا قسمت کی راحت نا بدلو پراتوی دچا پسڑ کے ارمان نا فصل گو پراتوی دچا قسمت کی راحت نا بدلو پراتوی
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخات عبدالروف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خو که اش د فصل نه زنګ مال دلې ده د غزم هدش تکلې ده زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کولې ده د غزم هدش تکلې ده
دا خور کور لا په ما ګران دي ਦੇ ਸੁਮਰਖ ਕੁਲੇ
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي. د هېرېدلو سړی نه دی، د یاد به تلپاتې وي. د پښتو ژبې او ادب دپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي، د ژوند ښکلا، زما سندرې ستا دپاره، ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه، د دوه د ده ناولونه لیکلي دي، بنځه، منګره، لنډې کیسې لیکلي دي، سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند، او د ده دا شعر ډېر مشهور دی، څوک پښتو خوړل سیاله، څوک لګیا دي چې پښتو خوري.
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول، لنډی کیسی او نثر لیکلی، خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوی، او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېرې مشهورې وې. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح.
اروخات سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې ګلنار بیگم په ګډون ډېرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي. اروخات سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربېره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجه دل وړاندې کوي.
زرپاڼه ژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې، زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې، د بوټ تله یې د ونې پر ډډه وموشه، په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ، موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم تش و. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست، د کمپنۍ اعلان و. په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه، اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابله راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست، د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میرې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پېژانده، خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و، راسه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې په هغه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نور څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوې وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مه وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات و. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال.
رز جنن خوڈیر مین اکڑو، رز جنن خوڈیر مین اکڑو، رز جنن خوڈیر مین اکڑو، رز دکل اد اقرار مسم دے، رز دکل اد اقرار مسم دے، محبت کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، زلف خورے کچ موسم بدل شی، زلف خورے کچ موسم بدل شی، زلف خورے کچ موسم بدل شی، ستا زلفانو کی سار موسم دے، ستا زلفانو کی سار موسم دے، د محبت کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، لکا چتا دیور کتلی زکا، لکا چتا دیور کتلی زکا، لکا چتا دیور کتلی زکا، نشا نشا خمار خمار موسم دے، نشا نشا خمار خمار موسم دے، دم عباد کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، دس پر لیٹول رنگونستا نصیب شا، دس پر لیٹول رنگونستا نصیب شا، دس پر لیٹول رنگونستا نصیب شا، ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے، ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے، د محبت کاروبار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، جانان سمرا خوشگوار موسم دے، بیا فضا گان سندریز شولے، بیا فضا گان سندریز شولے، بیا فضا گان سندریز شولے، بیا دے بنگڑو نشرنگا سندے، بیا دے بنگڑو نش ننګهار موسم دی د محبت کاروبار موسم دی جانان سمرا خوشگوار موسم دی جانان سمرا خوشگوار موسم دی وچ باران وریږي سلام زار وچ باران وریږي سلام زار وچ باران وریږي سلام زار نن خو د مینې د اظهار د محبت کاروبار موسم دی جانان سمرا خوشگوار موسم دی جانان سمرا خوشگوار